طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیز او تعلیمی پروګرام ګرانو محصلینو ستړي مرشای پام دې تما يم چې تاسو ټول محصلین او زده کوونکي به خیای او د نن ورځې د درسي پروګرام د اوریدا او تعقیب لپاره به حاضر یای. پوهان آرین د طبی زده کړې د نهمې دورې په نوې درس درته پیل کوم، خو مخکې لی دې د کتاب په 15مه صفحه کې تیر شوی درس هغه تکرار کوم، له هغې وروسته به انشاءالله نوی درس ستنېږو. د کتاب په 15مه صفحه کې لوی دماغ یا سیریبرم موږ پیژندلی دی. د لوی دماغو یا سیریبرم په هکله مو خبرې کړې دي، د لویو دماغو لوبونه یا برخې مو تشریح کړې او د هغې دندې مو هم تشریح کړې. ګورئ، لوی دماغ د هغې لوبونه یا برخې او دندې لیکل شوي دي. لوی دماغ یا سیریبرم، سیریبرم یا لوی دماغ په کوپړۍ کې قرار لري. موقعیت یې کوم ځای شو؟ کوپړۍ یا سکل. او د دماغو زیاته برخه، یعنی زیاته تقریبا 3% برخه جوړوي. د سلونه 3% برخه د سیریبرم په واسطه جوړیږي. سیریبرم هم له 2.5 کرو څخه جوړ شوی دی چې د کارپس کلوزم، ګورئ کارپس کلوزم، په انګلیسي هم کارپس کلوزم لیکل شوی دی. کارپس کلوزم یا کارپس کلوسم ساختمان په واسطه سره بیل شوی دی. تر ډیره پورې د دې ایس او ایم توري چې یو ځای راځي د پزې سره تلفظ کیږي، نو دلته ځکه د کارپس کلوزم نوم او تلفظ عام دی، کارپس کلوزم. نو سیریبرم 2.5 کرې دي او د دوی په منځ کې یو جوړښت دی چې د 2.5 کرې سره وصل کړي دي، هغې ته کارپس کلوزم وایي. بیا لیکل شوی دی لوی دماغ تقریبا 2000 تر 2500 سانتی متر مربع پورې سطح لري. 2000 سانتی متر ننیولی تر 2500 سانتی متر مربع پورې. او به وایم چې یو میټر 1000 سانتی متر کیږي، 1000 سانتی متر 10 متر کیږي او 2000 سانتی متر 60 متر کیږي. یعنی 60 متر مربع سطح دغه لوی دماغ پوښولی شي. هدف دا دی چې د دې دغه ګونځلرونکی شکل چې د ګونځو څخه جوړ شوی دی د دومره زیات پراخیدلی شي. نور لیکل شوی دی هر څومره چې لوی دماغ یا سیریبرم غټ وي دنده ښه ترسره کولی شي. د لوی دماغو زیاته برخه موږ نه وینو ځکه وتلي او ننوتي برخې لري. بله دا چې دماغ یا سیریبرم په لوبونو ویشل شوی دی، مختلف لوبونه لري، مختلفې برخې لري د مطالعې د اسانتیا لپاره او د دندو د ویشلو لپاره چې موږ پوه شو چې د دماغو دا برخه کومه دنده ترسره کوي. دا برخه دغه لوبونه ډیر مهم دي او دغه لوبونه په ځانته عنوان کې لاندې تشریح شوي دي. لیکل شوي دي د لوی دماغو لوبونه یا لوبس. ښه، متن کې لیکل شوي دي لومړی لوبونه زده کوو. وروسته وظیفه تر مطالعه لاندې نیسو. لومړی لوبونه زده کوو، لوبونه، او بیا ورپسې وظیفه، د دې وظیفه تر مطالعه لاندې نیسو. دماغ په عموماً کې څلور لوبونه لري. څو لوبونه لري؟ څلور. لومړی فرانټل لوب، دوهم پارایټال لوب، دریم اکسیپیټال لوب، څلورم ټیمپورال لوب. که مو د هډوکو نومونه ښه زده کړي وي، د برین باکس د هډوکو نومونه، نو دا نومونه هم درته آسانیږي. یو هډوکی فرنټل هډوکی و، نو د دماغو هغه برخه چې د فرنټل هډوکي سره ارتباط لري یا په دې ساحه کې پراته ده په داخل کې، هغه ته فرنټل لوب وایي. بل هډوکی پارایټال هډوکی و، دوه دانې هډوکي دي، د غوږ نه پورته برخه کې موقعیت لري. نو د دماغو هغه برخه چې د پارایټال هډوکي سره نږدې واقع دي، هغه ته پارایټال لوب وایي. بل اکسیپیټال لوب دی چې شاتنای هډوکی دی، ګورئ د کوپړی یا د سکل شاتنای هډوکی دی، هغه ته اکسیپیټال لوب وایي. کوم لوب چې په دې هډوکي کې ځای پر ځای شوی دی. ټیمپورل لوب یو بل لوب دی، د دماغو د دوه هډوکي دي چې ټیمپورل هډوکي دي، هغې سره دغه لوب نږدې واقع دی. خلاصه به داسې ووایو چې د دماغو دغه برخې، د دماغو دغه لوبونه، دې ته چې کوم نومونه ورکړل شوي دي، دا د برین باکس د هډوکو نومونه دي. د دماغو کوم لوب چې د کوم هډوکي سره ارتباط پیدا کوي، د هماغه هډوکي نوم ورباندې ښودل کیږي. او تاسې انځور کې وګورئ، په دې انځور کې د دماغو لوبونه تاسو ته واضح شوي دي. سره برخه تاسې ګورئ، مخکینۍ برخه دا فرنټل لوب دی، او ژیړه برخه وینئ دا پارایټال لوب دی. او دغه شنه غوندې برخه ګورئ، شفتالی شنه، دا ټیمپورال لوب دی. او تر ټولو شاته برخه اکسیپیټال لوب دی. دغه لوبونه تاسې باید زده کړئ، او د دې اړوند دندې هم څه نه څه درسره زده کړئ. د لوبونو دندې لیکل شوي دي، فنکشن آف لوبس. د لوبونو دندې کومې دندې لري؟ هر لوب ځانته دندې لري. غټې دندې تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی فرنټل لوب دندې. د کوم لوب دندې؟ فرنټل لوب دندې. سمیل یا بویول، یوه دنده سمیل یا بویول دی، ګورئ سمیل یا بویول. د بویولو دنده د په فرنټل لوب پورې تړلې ده. بل سپیچ، خبرې کول. د خبرو کولو دنده هم د فرنټل لوب ده. ورپسې میموری، حافظه، او داسې نور، یعنی ځینې نورې دندې هم لري. سمیل، سپیچ، میموری. د بویولو لپاره ساحه دغه په فرنټل لوب کې ده. د خبرو کولو لپاره، د کومې خبرې چې موږ په خوله وباسو، خبرې کوو، د دې ساحه هم په فرنټل لوب کې ده. او د زده کړو لپاره حافظه، دا هم په فرنټل لوب کې ده. دوهم پارایټال لوب دندې عبارت دي، ګورئ، عمومي حیثیت، جنرال سینس، عمومي د بدن ټول حس، بدن کوم حالت کې دی، د بدن ټول وضعیتي حس، د بدن دغه ټول حس، دا د چا دنده ده؟ د پارایټال لوب. دغه انسان چې د خپل ځان نه خبر وي، دا د چا دنده ده؟ د پارایټال لوب. چیرته موقعیت لرم، څه ډول روان یم، چیرته یم، کوم حالت کې یم، لاس مې غځېدلی، لاس مې ټول دی، دا ټول حس د بدن، دا د چا دنده ده؟ د پارایټال لوب. بل د څکلو یا ټیسټ حس، دا هم د پارایټال لوب دنده ده. او لانګویج، د ژبې حس، د هغو خبرو حیز چې هغه د مفهوم وړ وي. یعنې د خبرو پلان دلته جوړیږي. دلته ویرنیکیس ایریا ده، ویرنیکیس ایریا. او په تیر درس کې مونږ ویل چې په فرانټل لوب کې بروکس ایریا ده. بروکس او ویرنیکیس دواړه د خبرو مربوط دندې ترسره کوي. په پارایټال لوب کې ویرنیکیس ایریا ده. ګورئ، ویرنیکیس ایریا داسې خبرې برابروي چې هغه د فهم وړ وي او مقابل کس ورباندې پوهیږي. کله چې دا داسې خبرې برابرې کړي نو بیا فرانټل لوب چې د خبرو اورولو دنده لري، په ژبه باندې د خبرو ایستلو دنده لري، هغه د فرانټل لوب دنده. ګورئ، دا موضوع پیچلی موضوع ده، یا داسې موضوع ده چې تر اوسه ورباندې ډیر خلک نه پوهیږي او د دوی په منځ کې فرق نشي کولای. ډاکټران به هم په دې موضوع کې تر ډیره بریده معلومات نه لري، خو تاسې زده کړې. ګورئ، یو د بروکس ساحه ده. بروکس په نوم یوه ځانګړې هډه ده، وبوایم ځانته برخه ده په فرنټل لوب کې. دننه بیا ګورئ یوه برخه ده، هغې ته بروکس ساحه وایي، یا یوه کوټه فرض کړئ چې د دې فرنټل لوب په داخل کې شته ده، هغې ته بروکس ساحه وایي. دا د خبرو کولو ساحه ده. او په پارایټال لوب کې هم یوه هډه شته ده، یو مرکز شته ده چې هغې ته د ویرنیکیس ایریا وایي. ویرنیکیس نور ژور ورپسې ما ځای د فیزیولوژۍ بحث ته، خو یوازې مفهوم زده کړئ. بروکس ویرنیکیس دا دوه ساحې شوې. بروکس ایریا خو د خبرو کولو دنده لري، سپیچ، خبرې کول. ویرنیکیس هم د خبرو یا د لانگویج دنده لري. په منځ کې فرق دا دی چې دغه بروکس ایریا چې ده په فرنټل لوب کې چې کوم د خبرو مرکز دی، دا خبرې یوازې اوروي، خو داسې خبرې اوروي چې هغه کیدای شي د افهام او تفهیم وړ نه وي. یو نفر د لیوانای د ځان سره غږیږي، ګډې وډې وایي. یو نفر ګډې وډې وایي. اوس که چیرې کې په پارایټال لوب کې هغه ساحه چې د لانگویج مربوط ته یا ویرنیکیس ایریا ورته وایي، هغه ډیمیج وه، تخریب شوی وه، ګزارې خوړلی و، نو یو نفر به خبرې کولی شي خو هیڅوک به پرې نه پوهیږي. ګډې وډې به وایي، آسمان او ځمکه به سره غلطوي، بې فکره خبرې به کوي. خو که چیرې کې د ټکر پر مهال یا د هر څه پر مهال زیان د بروکس ایریا ته رسیدلی و، فرنټل لوب ته رسیدلی و، نو کله چې فرنټل لوب خراب شي دا نفر بیا نو هیڅ خبرې هم نشي کولی، ځکه د خبرو کولو دنده د فرنټل لوب دنده ده. او بله یوه بله مهمه برخه ده. ګورئ، ویرنیکیس ایریا دا خبرې مفهومی کوي، مفهومی خبرې فرنټل لوب ته ورکوي، هغه یې بهر ته خلکو ته اوروي. ګورئ، په پارایټال لوب کې د لانگویج وظیفه ترسره کیږي. لانگویج معنا داسې ده چې پوهاول او راپوهاول، دا د ژبې معنی لري. ګورئ، ژبه یا لانگویج داسې خبرې کوي چې هغه مفهومي وي. هغه دند د چا ده؟ د پارایټال لوب ته. راځئ دریم اکسیپیټال لوب. اکسیپیټال لوب دندې، دلته د ویژن یا د لیدلو سنټر شتون لري. اکسیپیټال دلته لیدنه ترسره کیږي. نو که یو نفر د سر شاتنۍ حصې ته ضربه خوري، دوه پیښې به رامنځته کیږي. یو، هغه کس د دې لیدلو سیستم یې ګډوډ کیږي، په سم ډول نشي لیدلی. ګوري، تاسې به لیدلی یو نفر چې کورو هم ووهل شي د سر شاتنۍ برخې ته په سترګو یې توره شپه راځي. علت یې هم دا ده چې دلته ویژوال ایریا ده، د لیدلو ساحه ده، هغه دنده خرابه وي. او که چیرې لږ شاته د دې ورمیک په ساحه کې لږ په زور سره ووهل شي، نو بیا د دې کس په حرکاتو کې هم تغییر راځي. یعنی ګډوډ حرکتونه به کوي، هغه به پریوځي. ښه، راځئ مخکې ځو. اکسیپیټال لوب باندې هم پوه شو. څلورم ټیمپورال لوب، ټیمپورال لوب دندې اوریدل یا هیرینګ د اوریدلو لپاره سها همدلته شتون لري. په ټیمپورال لوب کې ورته مرکز شته دی، یا که یو څه موږ اورو هغه غوږ ته داخلیږي. د ویسټیبیول ځانګړی عصب چې د اوریدو عصب دی هغه غږ را اخلي او چیرته رسوي، همدغه هیرینګ ساحې ته رسوي، او دلته ورباندې فکر کیږي په ټیمپورال لوب کې، او بیا پریکړه کیږي چې دا غږ د څه شي دی. بل د زده کړو حافظه یا لرنینګ میموري، دغه اوږدمهاله معلومات چې ذخیره کیږي په ټیمپورال لوب کې ذخیره کیږي. فرضاً موږ 15 کاله مخکې موضوعات هم ځینې موضوعات مو په یاد پاتې دي، چیرته ذخیره شوې دي؟ همدلته. لاندې لیکل شوي د سیریبرام یا لوی دماغ د پاسه ګونځې، د لوی دماغو د پاسه ګونځې ګونځې شکل تاسو ته معلومیږي. دې ته څه وایي؟ لیکل شوي د هرې نیمې کورې د پاسه ننوتې او راوتنې شتون لري، ننوتې او راوتې برخې شتون لري. ګورئ، یا وتلې ننوتلې برخې شتون لري. ننوتې برخې ته سلکای په قوس کې په پښتو هم لیکل شوی سلکای، او وتلې برخې ته جایرای یا ګیرای وایي. هغه برخې چې ننوتې دي هغې ته سلکای وایي، او هغه برخې چې وتلې وتلې دي هغې ته ګیرای وایي. نو هیله ده په دې هم پوه شئ. دغه لاندېنی انځور سترګو ته ښه نږدې کړئ، دغه ژورې ساحې ته، دغه لیکې لیکې ساحې ته غیرا البته سلکای وایي، دغه روتې ساحې ته غیرای وایي. راځئ نوي درس ته، شپږ دېرشمه صفحه، ډاینسیپالا. دا هم د دماغو مربوط یوه ساحه ده. یوې خبرې ته پام وکړئ، په ډیرایو کتابونو کې داسې هم لیکل شوي وي چې دماغ څلور مهمې برخې لري: سیریبرام، سیریبیلم، برین سټیم او ډاینسیپالان. په ځینو کې دا ډاینسیپالان د دوی په برخو کې نه تشریح کوي، ځان ته یوه برخه یې په خیره کې مطالعه کوي. خو ښه دا ده چې ډاینسیپالان دا هم څلورمه برخه د دوی تشریح شي، د دماغو څلورمه برخه ده. یوه برخه یې سیریبرام شو، بله سیریبیلم، بله برین سټیم، چې په هغې کې بیا درې برخې دي: میډولا، پونس او میډ برین، او څلورمه یې ډاینسیپالان. تاسو کولی شئ دته څلور شماره هم ورکړئ، یعنی څلورمه برخه ده، او بیا سیریبرم ته دریمه شماره ورکړئ، سیریبیلم ته دوهمه شماره، برین سټریم ته لومړۍ شماره، یعنی څلور برخې هم درسره زده کولی شئ. یا د ډاینسیپالان په ډیرو کتابونو کې داسې وي چې ځان ته تر مطالعې لاندې نیول کیږي، لکه دلته چې ما ځان ته راخیستی دی. خو هدف دا دی چې زده یې باید کړئ. باید ډای انسیفالان څه شي ته ویل کیږي، باید په دې پوه شئ. ګورئ، ډای انسیفالان لیکل شوی دی، پیژندنه: ډای انسیفالان د دماغو هغه برخه ده چې د میډ برین او سیریبرم یا لوی دماغ ترمنځ موقعیت لري. میډ برین او سیریبرم په منځ کې شتون لري. میډ برین لاندې ده، بیا ډای انسیفالان شروع کیږي، او پورته بیا سیریبرم دی. دې برخې ته ډاینسیفالان وایي. او ډاینسیفالان بیا څلور مهم جوړښتونه لري: تلاماس، هایپوتلاماس، سب تلاماس، ایپی تلاماس. او دا ټولې څلور واړه برخې په انځور کې تاسو ته واضح شوي دي. انځور وګورئ چپ طرف ته، په دې کې درته واضح شوي دي. خو ښه دا ده چې لاندې په غټو انځورونو کې واضح کړو. لیکل شوی په ډای انسیفالان کې لاندې جوړښتونه شامل دي. د ډای انسیفالان شکل چې موږ ښایو په دې کې بیا لاندې جوړښتونه شامل دي. لومړی تلامس پکې دی، لومړی شمېره ګورئ. تلامس په انګلیسي هم تلامس لیکل شوی دی. دا د ډای انسیفالان یوه برخه ده، د ډای انسیفالان یوه برخه ده. تلامس په ابي رنګ سره تاسو ګورئ، دا تلامس دی. دوه دانې دي، یو په نیمه کوره کې دی، بل په د دوهمه نیمه کوره کې دی. دوهم هایپو تلامس، د تلامس لاندې یوه ساحه ده، یو فرش دی. کمه ساحه ده؟ په دوهم انځور کې وګورئ، شنه ابي ساحه ده، هایپو تلامس ورته لیکل شوی دی. دریم سب تلامس، سب تلامس بیا ډیره لاندې ساحه ده، هغه ساحه ده چې د پاس اور باندې تلامس ایښودل شوی وي، سب تلامس ورته وایي. دغه سره ساحه ګورئ، دا سب تلامس ده. او بل ای پی تلامس ته هغه ساحه ده چې د تلامس نه پورته وکی وي، د تلامس نه پورته وکی وي. ګورئ څلور برخې شو په ډاینسپلان کې، تلامس، هایپو تلامس، یعنی تلامس یوه ساحه ده، ګورئ هغې ته ورته جوړښتونه دي. د هغې لاندې هایپو تلامس ساحه ده، لاندې برخه کې تشه ساحه ده. بل سب تلامس، سب تلامس هغه فرش دی چې د پاسه ورباندې تلامس ایښودل کیږي. او بل ای پی تلامس د تلامس چات ته ویل کیږي، د پورتنۍ برخې ته یا د تلامس نه پورته ساحه، هغې ته ای پی تلامس وایي. دا نومونه در سره زده کړئ. ګورئ تلامس، هایپو تلامس، سب تلامس، ای پی تلامس، دا د ډاینسفالان څلور مهمې برخې دي. په دې کې تلامس تر ټولو مهم دی، د نورې برخې دومره مهمې نه دي. نو د دې علت له امله چې ډېر مهم دی، په راتلونکي یوه دیرشمه صفحه کې دغه تشریح کیږي، خو اوس نه، راتلونکي درس کې تشریح کوو. ډاینسفالان یا ډاینسفالان ته ځکه ورته ډاین ویل کیږي چې په دې کې دوه څه شی دي، دوه سرونه پکې دي. سفالان سر ته ویل کیږي، ډاین دوه ته ویل کیږي. دوه سرونه د څه شی دي؟ دوه سرونه دا د تلامسونه دي، یعنی تلامس خپل سر ته ورته شکل لري. راځئ که نوري نه مانئ، درې دیرشمې صفحې ته راشئ. په درې دیرشمه صفحه کې دغه منځني انځور ته وګورئ. درې دیرش صفحه منځنی انځور، ګورئ دوه پورته جوړښتونه دي، لکه دوه سرونه. یو سر ډېر واضح کاري، یو هغې طرف ته بل هم ورسره شته دی. دوه هګۍ ته ورته جوړښتونه دي، ځکه دې ساحې ته ډاینسفالان وایي. لاندې پورې ټول ډاینسفالان نه دی، یوازې دغه هګۍ او د دې لاندې کوچنی کوچنی ساحې ته ډاینسفالان وایي. راځي اوس حاضری اخلم. نن شپږویشتمه درسي خپرونه ده. د شپږویشتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. هیله ده ټول به حاضر یئ او د ای توری دایره به توره کړئ. شپږویشتمه درسي خپرونه پنځمه دایره. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خاد اوسئ. علامه ملشا.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.